السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یو وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او د دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دا یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي. خو په پیل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد په مخنیوي کې د دیني عالمانو رول مهم وباله. اجرائیه رئیس ویلي وسلوالو طالبانو سره د سولې په هدف د ځینو هیوادونو تماسونه ګټور دي. د ایران د پوهلي واحد ارزښت نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې یو کوچنی اقلیت په اداري فساد کې ښکیل دی، نه ټول ملت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د سلګونو دینی عالمانو کانفرنس ته وویل.
یو محدود ډلې دپاره درس میلیونه انسانو شهرت په ځمکه ده. درس میلیونه افغانان فاسد دي یا یو وړ اقلیت فاسد؟ تاسو قضاوت وکړئ. دا ملت عظیم ولس ده، دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت ده، دې ملت فاسد ده. علماء کرام دیدی افغانستان فاسد ندی، ځوانان دیدی افغانستان فاسد ندی، مېرمنې فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو ډله او اقلیت ده، دیدی اقلیت باید مخنیوی وسی.
د افغانستان لوی څارنوالي وی په هیواد کې دروانو نه امنیو، بیکاری، بیوزلی، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده علت اداري فساد دی. د افغانستان ولسمشر نن ورځین د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په خبرو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو تمرکز به پر روښانه راتلونکي وي، نه پر تیر وخت. د جمهوری ریاست په حواله محمد اشرف غنی نن په دغه ټلیفوني تماس کې ویلي تمرکز به پر روښانه راتلونکي وي، پر اساس به په فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د اړیکو اساس جوړو. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله عمران خان په دغه ټلیفوني تماس کې هیله ښوولې چې په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کی چې نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی و په خپلو خبرو کې وویل.
په افغانستان کې سوله شخصا زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیلې سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غوړې د جمعې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلت یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د دفتر مخې ته هم پرلت کړی وو. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هدف د ځینو هیوادونو تماسونه ګټور دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د لسګونو دیني عالمانو کانفرنس ته وویل. د افغانستان د سولې پر برخلیک به خپل افغانان پریکړه کوي.
هغه تماسونه چې د بیلابیلو هیوادونو لخوا له طالبانو سره نیول کېږي ګټور ګڼم. پخوا هم دا تماسونه وو، په راتلونکي کې به هم وي، خو د سولې د برخلیک په سر بحث به د افغانانو په لاس کې وي. له افغان دولت سره د مذاکرو لپاره تماسونه وو شته او دوام مومي.
شغلی عبدالله ویل له طالبانو سره دغه اړیکې د دې لپاره دي چې دوی بین الافغاني خبرو ته وهڅول سي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي الیس ویل سره کتلی دي. د طالبانو سرچینې ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوي مشري کوله. د ایران د پولي واحد ارزښت نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د یو لک $2000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کېده. هله دا چې پرون یو ډالر په 90000 ریالو بدلیده. د ایران د پولي واحد ارزښت وروسته له هغې ولوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په میمیاش کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کېږي. دا په اصل کې ده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا ګول کېدو سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور سوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه هوا د برښنا وزیر د دندې د ځنډول کېدو امر کړی دی. دا په اصل کې ده چې د عامه خدماتو د خرابېدو او اداري فساد له کبله اعتراضونه سوي دي. د صدر اعظم دفتر نن ویل چې د برښنا وزیر قاسم الفهداوي دنده به تر هغه ځنډیدلې وي چې د اوبو او برښنا د خدماتو په خرابېدو کې د درول په تړاو څېړنې بشپړې سوي نه وي. په خپل الفهداوي سمدلاسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. روانه میاشت په عراق کې د دوبي له ګرمۍ سره جوخ په ځنګړي ډول د برښنا د خدماتو د خرابېدو له کبله ظاهری وسوی. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یکشنبه د ترکیې رسنوی خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شي د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریات ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزه د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې څلور اړخیزې سرمشریزه هاخوا هم ډیالوګ ته دوام ورکړي. مسکو، پاریس او برلین سمدلاسه د دغه سرمشریزه مسله نه ده تایید کړي. او چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمېر 400 ته ورسېد او څه باندې 160 کسان ټپیان سوي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. یوې عیني شاهدې سومرنی رویټرز آژانس ته وویل دا وای هر څه ناڅاپه پیښ شول. پر ځای وخت د سهار 6 بجې وي چې هر څه په بله واوښتل. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې ارقام شایي تر دې زیات وي.
زمون غاګله ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو افغانستان کې په منځنۍ چپه 2.89 اوریدل شي. د روان خبرونې په وګدو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په هیواد کې یو وړه ډله مفسدین شته چې باید مخایونی ول شي.
یو محدود ډله د پاره 10 میلیون انسانو شورا پز مکه دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت دې ملت فاسد ده، دې اقلیت باید مخنیوي وشي.
خو آیا دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې رول لوبولی شي؟ د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره مو مرکه هم کړې ده.
اما موږ په ډېر جرأت په علما وکولای شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان دی اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې درمنځ شوی ویرې په اړه اندېښنه لري.
دلته یو کسبخانه جوړه ده، هر ورځ انتجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ طرفان تقول کیږي، خصوصي پانتونو رخصت دي.
د دغه شورا غړي سهراب قادر دی او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو غواخ په ترکیه لخپلو پریکړو او اقداماتو پر شانه کړی. یو شمیر نور کورنی او سیمایز مسایل هم لرو. دا مجلمو تر شپګنیمو بجوله را سره پاتې شي. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یوه وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه ونیول شي. ښاغلی غنی نن په ار کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په غونډې ته وینا کوله، وویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. په دې غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې دغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي فساد سره ځکه کلک مبارزه په کار ده چې فساد فتنه زیږوي او فتنه د فاجعې لامل ګرځي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په ار کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په پای کې څرګندونې کولې، وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 10 میلیونو افغانانو شهرت پر ځمکه اویستلی.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه، 10 میلیونه افغانان فاسد یا یول اقلیت فاسد. تاسی قضاوت وکړه، دا ملت عظیم ولسته، دا ملت فاسد نه ده، یا اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي. یو ډله و اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
په تیر دوه ورځو کې لټول افغانستان شاوخوا 200 دینی عالمان په کابل کې سره راټول سوي وو. دوی د فساد پر وړاندې د منبر غا کانفرنس په ورستي ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو پر وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی عالمان باید د فساد پر وړاندې مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد ملي ستراتیژي کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وسي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې له تیرو شاوخوا 1300 کلونو راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونه ادارې فعالې دي، خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور دغه ادارې هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي.
زه له دې ورماوره خواهش کوم، ډېر احترامانه چې حق ووایي او څوک به یې ووایي چې تاسې یې ونه وایي، او که ضرورت شي د دې ظالمانو نمونه په منبر واخلئ، جامعې ته معرفي کړئ.
ښاغلی کشاف زیاتوي مفسدین په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او نظام ګواښي، نو باید احترام یې ونسي او منځوي سي. افغان ولسمشر وای یوې خواته خبیثه کړی چې فساد فتنه او فاجعه ده، او بلې خواته نجیبه کړی چې عدالت قانون او د قانون حاکمیت دی، نو په خبره یې دینی عالمان کولی سي د خبیثه کړی په وړاندې له حکومت سره د مبارزې هڅې همغږي کړي. ښاغلی غنی وای د وزیر محکمه کېدلې د فساد پر وړاندې د ټینګې مبارزې ښکاره بیلګه ده. که څه هم ولسمشر د دغه وزیر نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی محکمې ته راکاږل سو. د افغانستان لوی څارنوال وای د فساد پر وړاندې به په قاطع ډول مبارزه وکړي او ټینګار کوي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دی.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د منبر غږ کانفرنس پای غونډې ته په وینا کې وویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. خو آیا دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې رول لوبولی شي، یا هم د دینی عالمانو ویناوې به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي که نه؟ دا او ځینې نورې ورته پوښتنې. نوریاس نوري د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او د دغه کانفرنس له یوه ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
د افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته ونیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبري کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد پر وړاندې هم تاسو پوهېږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي، تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي. ولې نظام، حکومت او ملت پرې باندې پوهېږي چې د منبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د منبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس، دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط قطعنامي مرحله یې ده چې هغه به له مدینه وروسته شروع کېږي. بنا هم د منبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري، او د دې بدبخته بدنامي په دې د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ ویل کېږي چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه، چې هغه هم د فساد یوه مهمه بڼه ده، ډېر کم شوی او نور په فساد ککړ کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو ویل چې د زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څرنګه کولای شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
خبره به ډېر وضاحت په ډېر صراحت باندې درته وکړم. مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري، او خواص ډېر کمی، یا به ځینې امنیتي ملحوظاتي، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یي. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه د رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کېږي، یغوی ته دیني احکام ورسوو، ډېر مهمه ده چې علما د منبر غږ یغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي. یو دا چې د اخیستونکي د تا یو شان ده. دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې بد منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حج باندې ورته وکتل شي، تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمه صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې له خلکو به غواړئ چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت اړخه. آیا دینی آلمان به وکولی شي دا جرأت به ولدي چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې موږ نن له موږ سره همکاره اداره لوی څارنوالي وه. سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه له خلکو نه مختلف شتا سو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړي چې دوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د کانفرنس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي، تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ورپلاس کړو. یو دویم، چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکارانه دي. تر ټولو ډیره مهمه نوري صاحب چې تاسو هم د ازادي راډیو ډیر رول لوبي، مطبوعات ډیر مهم دي، تر څو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولنې ته ونه رسي. په مسجد کې به زر کسان شي، اما بیرون ټولنې نه، بیرون له مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدي توګه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د ممبر غږ ورسي خلکو ته.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو امنیتي مسله د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې درامنځته شوی ویرې پاړه اندېښنه لري. د دې شورا غړي سوراب قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش اسلامي دولت ډلې عام خلک په مرګ ګواښلي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي او امنیتي مسولین تر یو بریده دغه ګواښونه مني، خو وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې دغه ډلې ماتې خوړلې ده. نور حال حدیث پر دې سره کوي.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي، او د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او په کې رسمي کارونه کېږي.
داعش چې هر څه وغواړي، چې هر څه ووایي، هغه عملي کولی شي. هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کیږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي، او د هسکې مینې او اچینو لسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي، او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي، او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د له منځه وړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته یې حملېږي، او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلی د اشتل په دغه ولایت کې پوزي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطا جان حق بیان ویلی د زابل په درې ولسوالیو کې د دایش شاو خوادری سو کورنۍ ځای پر ځای شوی او له همدې ځای د افغانستان شمال ته جنگیلی لیږي. د خاغلی حق بیان په خبره دایش جنگیلی په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به دایشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د دایشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حملې سره غور وشي.
درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د دایش اسلامي دولت ډلې د فعالیت او د دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. بلخوا په ولسي جرګه کې د غور ځینې استازي دا کوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې فعال پاسون کوونکي د خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. له ډلې نادرشاه بهر نن ازادي راډیو ته وویل خبر دا وی چې د پاسون کوونکو پر ځای هلته افغان ملي ځواکونه ځای پر ځای شي. د غور والی بیا د اندېښنې ردوي، وایي چې په دې وروستیو کې د غور په ډیرو سیمو کې د طالبانو تحرکات احساسېږي، نو ځکه یې پاسون کوونکو پر وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په ولسی جرګه کې د غور ځینې استاد پاتون کوونکي خلک زوروي. د دغه استادو له ډلې نادرشاه بهر د یک شمې پورې ازادي راډیو ته وویل چې پاتون کوونکي ممکن د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ګټور وي، خو په ځینو سیمو کې د خلکو په زورولو کې هم لاس لري.
نه تنها
مفید تمام نشته، بلکه دوی په ځینو ځایونو کې ولسی پاتون کوونکې نه یوازې دا چې ګټور نه دي تمام شوی، بلکې خلکو ته ستونزې جوړې کړې، ځکه چې دوی ته روزنه نه ورکول کیږي او د حکومت په اهدافو نه پوهیږي.
دولت افغانستان تشریح نمیشه.
له دې وړاندې د غور ځینو سیدونکو هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې پاتون کوونکې په یو مصیبت بدل شوی دي. د افغان حکومت په ملاتړ دا پاتون کوونکې په غور او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه د مخنیوي، د امنیت د ټینګښت او د خلکو د آرامۍ او ساینې په هدف جوړ شوی دی. ویل کیږي چې دا پاتون کوونکي د غور په مرکز، فیروسکو، دولینا، چارسدا، شهرک او نورو ولسوالیو کې فعال دي. خو پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو او د غور د سیدونکو له اندېښنو سره د غور حکومتي چارواکي د پاتون کوونکو ننګه کوي. د غور والی غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین تر مرکز فیروزکو رسیدلي، خو خلک دي چې پر وړاندې مبارزه کوي.
مخالفین که د اصوات
دی وی مخالفین چې د فیروزکو تر نږدې ځایونو او د خلکو د اوسېدو تر کلیو را رسیدلی وو، همدې خلکو یې مخنیوی وکړ چې په نتیجه کې دښمن ونه شو کولی چې پرمختګ وکړي. موږ چې یو ځای ته رسېږو یا ملاتړ کوو، دښمن بل خوا مخه کوي او له بده مرغه په غور کې کافي دفاعي او امنیتي امکانات نشته. دی وی د غور په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه احساسېږي، خو دوی یې پر وړاندې له ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي خازي په خبره محلي اداره له پاتون کوونکو نه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون په چوکاټ کې ملاتړ او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که ولسی پاتون کوونکي ښه مدیریت نشي، ورته ستونزې او انتقادونه رامنځته کیږي. خدای په دې هم ټینګار کوي چې پر ځای باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته پاملرنه وشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي، وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې اوري.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانېږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوستی شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانېږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوی کړي، دوی د پټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوی کړي، ترڅو دوی دغه قوی نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سعادت وای، سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري، خو دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده، او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څر ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي.
درنو دوستانو، تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. د افغانستان د امروختي وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې ترمن د نوري فایبر د شبکې لاره د روختونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. دغه هوکړلیک لمخې د هیواد دولتونو روختونو به د نوري فایبر شبکې لاره د کابل له روختونو سره و نخلول شي. تفصيل د ناجي صاحبای پر ریپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې لاري د روغتونونو په نخلولو سره به د لری پرتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوې برابرې شي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په ډیړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت د خرنی او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي، او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بیلابیلو روغتونونو سره و نخلول شي. نوموړي ویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او لری واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډېر مهمه ده.
د دغه هوکړلیک له مخې موږ کولی شو د ولایتونو ولسوالیو روغتونونه له مرکز سره ونخلو، او دغه شان به وتوانېږو چې روغتیایي سیستم له هېواده بهر روغتونونو سره وصل کړو. تاسو ته معلومه ده چې د طبابت او ټکنالوژۍ اړیکې ډېرې نږدې دي، او له ټکنالوژۍ پرته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول به ناممکن وي.
نوموړي ویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لرې پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري، او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمي لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په چټولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د لیږدولو مخنیوي وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزي د دغه پروژې په تړاو داسې وویل:
نقش ریاست ادارې
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنی تمویلونکی رول دی، او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي، او همدارنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامه روغتیا وزارت سره معلومات شریکوم چې څه موثریت درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وي.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نخلول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لری واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نخلول کیږي، او دغه شان یو منظم میکانیزم ورته جوړیږي.
درنو دوستانو، اوس هم یو بهرنی مسله. د ترکیه ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو ګواښ به ترکیه له خپلو پریکړو او اقداماتو پر شا نه کړي. رجب طیب اردوغان دا خبرې د امریکا د جمهور رئیس دغه خبرداری په ځواب کې کړي چې په ترکیه د زندانی امریکایي پادری پاړه کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي که ترکیه اندري برانسن خوشي نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. په دې اړه رضوان مراد د فرانس پریس خبری اژانس راپور وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بندیزونو په ګواښ سره هیواد له خپلو پریکړو نه پر شا کیږي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي خبرداري په عکس العمل کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې زنداني امریکایي پادری اندري برانسن خوشې کړي که نه سخت بندیزونو به پرې ولګوي. د ترکی حریت ورځپاڼې نن د ولسمشر اردوغان په حواله ویلي دي چې که امریکا خپل چلن بدل نکړي نو د ترکی په شان قوي او رښتینی شریک به له لاسه ورکړي. اردوغان چې په جنوبی افریقا کې دا څرګندونه کولې خبریالانو ته ویل چې د چلند بدلون د ټرمپ ستونزه ده د ده نه. رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر لخوا پر ترکیې د بندیزونو د لګولو ګواښ یوه رواني جګړه بللې ده. د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکو کې وروسته تر هغې کړکیچ پورته شو چې ترکیې ځواکونو امریکایي پادری اندري براونسن چې په ازمیر ښار کې د یوې کلیسا مسؤول دی د تروریستي فعالیتونو په تور زنداني کړ. برانسن چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په زندان کې او د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بندیخانې وویستل شو او دا مهال په کور کې نظر بند دی. د ترکیې ولسمشر اردوغان په تیره سپتمبر میاشت کې امریکا ته پیشنهاد وکړ چې که واشنگټن ورته د انقرې سیاسي مخالف فتح الله ګولین وسپاري نو ترکیه به زنداني برانسن